اوسیږي لږ تر لږه د افغانانو د غم او خادي په محافل او مجالسو کې د بدوی حضور ترګن شوی وو. که دوی د اتوان لري لطفا د همغه خارونو کې یوه اونۍ راووزي د خپل عادي ژوند جریان کې د دوی وګرځي او بلیدل شي چې همغه خلک چې له دوی سره وو د دوی په ګوندونو کې د دوی په وزارتونو او هغه ادارو کې چې دوی مشري کوله چې له دوی سره څه کوي ولیدل شو چې د مختلفو هغو په وړاندې د خپل قومونو د خپل خلکو او هغه چې دوی ادعا کوله هغه د امنیتي ځواکونو کارمندان او منصوبین وو او هغه عام افغانان وو د کرکې او نفرت اوبه یې پرې وپاشلی او دوی یې په سزا ورسول. موږ د هیله من یو چې د افغانستان خلک او نړیوال به هېڅکله هم بیا دغسې تاریخ تېرې تېرې هغه چې د افغانستان د خلکو مال او آلې لوټلی هغه چې د افغانستان د خلکو پر سر او سرنوشت یې لوبې کړي هغه چې د افغانستان بیت المال لوټلی او هغه چې دلته یې تباهي رامنځته کړې جمهوریت یې سقوط کړی او د جمهوریت او د هغه نظامونو د سقوط اصلي عاملین و دوی به نیواز دا چې د قدرت ګدۍ ته د راوستلو په برخه کې دوی ملاتړ وکړي بلکې نړیوالو محاکمو ته به یې راکاږي او د دوی سره به د حساب تصفیه وکړي.
انصاري صاحب تاسو هم په خپلو خبرو کې ورته اشاره وکړه د دغو جریانونو ډیرې څیرې په جمهوریت کې لوړ پوستونه درلودل او په هغه وخت کې دوی په ډیرو ناتیزو مسایلو سره اختلاف درلود. فکر کوئ چې که دوی تاسو لکه څنګه چې وویل چې نور رټل شوی دي او نور په ټولنه کې ځای نه لري که په دې باندې دوی هم پووي تکه څنګه چې تاسو ویل چې بهر کې هم دوی نشي کولای په ډیرو د افغانانو په مجلسونو کې دوی ګډون وکړي نو د څه لپاره دا ډول غونډې جوړوي؟
البته دوی پوهیږي چې دوی نور فرصت نه لري او د عمر د نظر هم د دې نه دي چې څوک پرې حساب وکړي. اخلاقي معیارونه یې هم هغه سي دي. تاسو وینئ چې په ټولنه کې دغه خلک هیڅ کله ځای نشي درلودلی او نړیواله ټولنه هم پرې د بطلان کرخې راکاږلي. که موږ او تاسې د دوی د وزارتونو له ادرسونو یا د دوی د ګوندونو له ادرسونو یا همدلته په ټولنه کې د دوی هغه برخوردونه چې د خپلو قومونو سره یې درلودل مطالعه کړو د نړۍ ټول بشریت به د دوی نه کرکه او نفرت ولري او دوی به هیڅ پرې نه کړي چې د بشریت او د انسانیت او د اخلاق او د عدالت او د بشري خدمتونو ادا وکړي. تاسو د دوستم جنایات وګورئ چې د افغانستان د خلکو په وړاندې د نجیب د حکومت د وخت نه چې پولیسو به د خلکو زمکي په اجاره اخیسته او نجیب ورته ویل چې سر زما او مال او اعلی عزت استا دغه سي د شي په وړاندې د جنایت دغه سي د زکی په وړاندې د جنایت چې دغه سره څوک خپل قومیانی و دا سي کوم غوتا سي د محقق خبرې راواخلو. محقق په افغانستان کې د رقص مرده بلی.
بله انصاری صاحب دا خو دې بله د بشری حقوقو ډلو
بله اتمر د ډیورن فلورون کې ده هغه جنایات چې د په وخت کې تر سره شوی چې ده امنیت شورا
انصاری صاحب
پدې په اشراوستن د دایښت تمویل او نور موضوعات او ورسره د معصوم ستانګزي جنایات
بله انصاری صاحب
د جنایات اکثر تر سره کړی.
انصاری صاحب د زینو تاسو نمونه واخصل زینې دغه چيري په افغانستان کې په بشري جنایتونو هم تورن بل شوې دي کراشو دته چې فکر نه کوي چې دا به دی وی لوی لوبي یو برخه وي له پاکستان سره په اړیکو کې د کابل چې ترنګلتیا زیاته شوې ده د طالبان حکومت داسې تور هم پوره کړی دی چې په سیمه کې زینې کړي هڅه کوي چې د دوی ترمنځ اړیکې خراب کړی او د دوی د حکومت پر ضد ځینې هڅونې پیل شوې. فکر نه کوي
بلې دا مثلا دا طالب اعمال یا د دوی حرکت کزینی د خلکو نه خوښیږي یا هم ستونزې ورسره لري، هغه به د عدالت پر اساس وي، هغه به د اسلامي شرعي اصولو پر اساس وي چې د الٰه العالمین د صریح فرمان په اساس که دوی کار اهل کار ته نوې سپارل په ډیره مسایلو کې، که دوی د افغانستان د خلکو د حقوقو او پرمختګونو په برخه کې ناغیره کوي، او یا هم هغه دعوی چې دوی لري د اسلامي شریعت پر اساس په ځینو برخو کې مخالف حرکات کیږي، دا جلا خبره ده او دا د افغانستان د خلکو سره ستونزه او مسله ده. مګر دا چې د طالب پر ځای د هغه چا ملاتړ وکړي چې هغوی لا ډیر په جنایاتو په فسادونو او په ستونزو اخته دي، هیڅکله به د افغانستان داسې کار ونه کړي. موږ وینو چې په سیمه کې د پنجابي استبلیشمنت استخباراتو اغراض ممکن ایران او نور هیوادونه داسې ډلې تقویه کړي او وغواړي چې بیا یو هرج و مرج افغانستان کې راشي، مګر افغانان به د دې د ټینګ مخنیوي په برخه کې
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکي صدیق منصور انصاري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د خزو څنګه اندېښنه څرګنده کړې چې د افغان خزو په مشرۍ له بنسټونو سره مرستې کمې شوې او دغه بنسټونه یې دې ته اړ کړي چې ډېری خزینه کارکوونکي له دندو ګوښه کړي. نور په دې رپورټ کې.
داسې مهال چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو له امله پر ښځو د کار ساحه راتنګ شوې، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو امن خبرداري ورکړی چې په دغه هیواد کې به د ښځو په مشرۍ ادارې د بودیجې د کمښت له امله له دندو د خپلو 30% ښځینه کارکوونکو ګوښه کولو ته اړ شي. دې ادارې پرون دوشنبه د ډسمبر 8 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي، د مرستو د کمیدو له امله د ښځو په مشرۍ د هرو لسو ادارو او سازمانونو له ډلې څلورې دې ته اړ شوي چې خپل ښځینه پرسونل 30% کم کړي. ملګرو ملتونو ویلي ډېری دا بنسټونه چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د ملاتړ د سیستم د ملاتیر ګڼل کیږي اوس مهال د بودیجې له سخت کمښت سره مخ دي. یو ان وومن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د 14 ورځنی کمپاین په مناسبت په دغه بیان کې لیکلي، موږ نشو کولای چې د دوی مخکخ مشرتابه له لاسه ورکړو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې وړاندې د نړیوالو مرستو کمیدو ته په اشاره لیکلي چې له ډېرې دغه سازمانونو او بنسټونو سره مرستې زخت زیاتې کمې شوي او هغوی اوس اړ کړي چې هغه ښځې هم له دندو ګوښه کړي چې تر اوسه پورې د مرستو بهیر جاري ساتلې. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې یو ان وومن راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د ښځو په مشرۍ سیمه ییزو بنسټونو د خپل تمویل نږدې 15% له لاسه ورکړي. دې ادارې ویلي واک ته د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته او د ښځو د ملاتړ د پخوانیو سیستمونو له ړنګېدو راهیسې میلیونونه ښځې د مرستې غوښتلو لپاره هیڅ ځای نه لري او اړینو خدمتونو ته د دوی لاسرسی په کلکه محدود شوی دی. په همدې حال کې د کابل یوې اوسیدونکي چې د ښځو په یو بنسټ کې دنده درلوده او له کوره یې په انلاین بڼه کار کوه د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دنده یې له لاسه ورکړې او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي وویل په داسې یو هیواد کې چې بې وزلي پکې له وړاندې په بېساري ډول زیاته ده، د مرستو کمښت ښځې لا اغېزمنوي.
د مرستو کمښت په دې برخه کې د ښځو د ګوښه کېدو لامل شوی. په داسې شرایطو کې چې نه د ښوونځي ته تګ اجازه شته، نه د دولتي ادارو کې د کار کول اجازه شته ده، او دغه وروستۍ کومه هیله چې د دوی افغان ښځو ژوندۍ وه هغه هم له دوی څخه اخیستل کیږي او د ستونزو مشکلاتو له وجې دوی په کور کې نیول کیږي. نو دا روحي او رواني او هم چنان اقتصادي ستونزې د افغانو ښځو په ژوند کې رامنځته کوي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي هغه مېرمنې تر ټولو ډېرې زیانګالي دي چې د کورنیو مشري ور په غاړه ده.
له خبرونو ور اخوا
د استرالیا د کډوالو شورا د غوراپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې خای په پلازمینه کانبیرا کې د افغانستان سفارت بند شي. د شورا په خپل ویب پاڼه کې په یو مطلب کې لیکلي دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شوې چې ویل کېږي خای د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارت د طالبانو د حکومت تر فشار لاندې چې په هغه هیواد کې د سفیر د لرې کولو غوښتنه کړې سفارت بند کړي. د شورا د استرالیا له فدرالي حکومت څخه غوښتي دي چې ډاډ ترلاسه کړي چې سفارت بند نشي او په دې هیواد کې میشت افغانان له مهمو قنصلي او ډیپلوماتیکو خدماتو بې برخې پاتې نشي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2023 کال په جون میاشت کې په استرالیا کې میشت هغو افغانانو شمیر 8,370 کسانو ته رسېده چې په افغانستان کې زیږیدلي دي. د استرالیا د کډوالو شورا اندېښنه لري چې د سفارت بندیدل ښایي د طالبانو له واکمنۍ سره د قنصلي اړیکو د پیل په توګه وانګیرل شي او زیاتوي ډیری افغانانو سره دا پوښتنې راولاړې شوي چې په راتلونکي کې به د سفر اسناد څنګه صادریږي او آیا هغوی به اړ شي چې له هماغو چارواکو سره اړیکه ونیسي چې ترې راتښتیدلی دي. د دې شورا په وینا له خوندي او باوري لارو پرته په زرګونو کسان د هویت د تثبیت د ویزو د اخیستو او د کورنۍ د یو ځای کېدو په چارو کې د زن له خطر سره مخامخ کېدای شي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت د بندېدو په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې راپورته شوې چې درې ورځې مخکې د لیندۍ په 14مه د طالبانو حکومت د استرالیا له لوري د دوی پر څلورو لوړپوړو چارواکو د بندیز اعلان غیر عادلانه وباله. استرالیا د دسمبر په 16مه د هغه څه له کبله چې په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو لپاره مخ په خرابېدو وضعیت بلل شوی د طالبانو د حکومت پر څلورو چارواکو د طالبانو د حکومت په قاضي القضات عبدالحکیم حقانی، د لوړو زده کړو پر وزیر ندا محمد ندیم، د عدلی پر وزیر عبدالحکیم شرعی او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر پر وزیر محمد خالد حنفی د سفر او مالی بندیزونه ولګول. د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په خبرګون کې وویل چې د غلطو معلوماتو او بې ګټې دریځونو پر ځای باید د نړۍ هیوادونه له افغانستان سره د تعامل لاره غوره کړي. او په جرمني کې میشت افغانان هغه راپور اندېښمن کړي دي چې په دې وروستیو کې خپور شوی او په دې هیواد کې د سوریایانو تر څنګ افغانان په جنایتي د جنایتونو کې ډیر ککړ بلل شوی دی. نور په دې رپورت کې
د جرمني د فدرالي پولیسو یو نوی راپور خی چې په بیلابیلو جرمونو کې د سوریایي او افغان کډوالو خپلتیا د پام وړ ده. د 2023 کال په کډوالۍ کې جرم او جنایت په نوم پر خپور شوی راپور کې چې پرون د دسمبر پاته مخپور شوی راغلی چې په ټوله کې د 3.1 میلیون په سب چې ویو جرمونو کې یو لسلنه کډوال اخیل پیژندل شوی. په دې کې غلا د اسناد او جال د مخدره موادو استعمال تنظیم شوی او د جنسي ازادي په وړاندې جرمونه شامل دي. د راپور لمخې د جنسي او نشئی توکو په جرمونو کې د افغان او سوریایي تورنو کسان ونده د هغو د عمومي کډوالو د برخې په برتله لوړه ده. په راپور کې راغلی چې د تاوتریخوالي په دې جرمونو کې د هرو سلو زرو جرمنیانو په منځ کې د یو سل درش پیته کسانو دوسیه ست شوی، خو دا شمیر بیا په هرو سلو زرو سوریایانو کې ولسو سلوي خو په هرو سلو زرو افغانانو کې ولسو دوه اشترسیږي. راپور خی چې په 2023 کال کې د کډوالو شمیر او هغه جرمونه چې دوی تر سره کړی په ټولیز ډول لدرې سلنه زیات کم شوی، خو د راپور په ټکو دا کمخ په عمده ډول د چرس یا کانابیس د جزی قانوني کېدو لامل او دا کمخ د مخدره موادو غلا او درغلې په برخو کې لیدل شوی. په داسې حال کې چې په تاوتریخوالي او د قتل په جرمونو کې زیاتوالی راغلی. په راپور کې راغلی چې په 2023 کال کې په جرمني کې ثبت شوی او افغان کډوالو ټول شمیر له 3,00,000 او 2,000 څخه ډیرو. د راپور لمخې چې ډیری کډوال په خپل د جرمونو قرباني شوی هم دي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني چارواکو له دې وړاندې ویلي هغه کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي خپلو هیوادونو ته به واستول شي. د جرمني د فدرالي پولیسو له لوري د دې نوي راپور خپرېدو په جرمني کې د میشتو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې. دوی له حکومت غواړي چې په جرم ککړو کسانو ته باید سزا ورکړي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزایل پرانچین وسلم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام چې دا وله
د انسانانو ل ژوند سره په تړلو ناروغي او د معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام لو تر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو واوري.
ازادی ملما د ازادی رادیو د ازادی ملما او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه. زموږ د نننۍ ملما یو داسې څوک دی چې هم ژورنالیست دی، هم لیکوال او هم د سیاسي چارو شنونکی. زموږ د دې ملما چې اسمت ساروان ورسره خواله کوم، مراکش شای تاسو په ځلونو له ازادی رادیو اوریدلې وي. له هغه څخه مې وغوښتل چې دا ځل په خپله تاسو ته ځان در وپیژني.
لومړی تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. لکه څنګه چې مې لږ ډیر پیژنئ، نوم مې صدیق منصور انصاری دی. د 1455 هجري لمریز کال د وری پر درویشتمه نیټه د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې زیږیدلی یم. او لومړنۍ زده کړې مې هلته په تجربوي ښوونځي کې ترسره کړې، بیا د ننګرهار له عالي لیسې فارغ، او بیا د ژورنالیزم او مچن په برخه کې د سیاسي فلسفو او سیاسي علومو برخه کې او ماسټري. د کار په برخه کې مې د ښوونځي له دورې لږ ډېر کلتوري او فرهنګي فعالیتونه درلودل، د شعر او شاعرۍ په برخه کې، د غراز رادیو تلویزیوني پروګرامو برخه کې. بیا هم د 1903 کال نه نږدې د ننګرهار ملي رادیو تلویزیون سره د یو شمېر یو لړ علمي او فرهنګي خپرونو پیل وکړ. د ذهني ازموینې خپرونه او د اطلاعات فرهنګ ریاست سره از د ننګرهار ادبي بهیرونو فرهنګي ټولنو له لارې د نارنج ګل مشاعره چې یوه دودیزه مشاعره ده، زما د ادبي ټولنیزو کلتوري هڅو یو بهیر ورپورې تړلی چې له هغې ځینه پیل شوي. یو په جریان کې موږ وتوانېدو چې د افغانستان د لیکوالو شاعرانو او قلموالو یو تذکره د تروګمۍ کې مثالونه په نوم چاپ شي. تقریبا 110 تنه قلموال مو هغې کې معرفي کړه چې هغه لیکنه او پروګرام مسؤلیت زما په غاړه، او کتاب په 245 مخو کې 1909 کال کې خپور شو. پر افغانستان د امریکې او ناټو د بریدونو نه وروسته یا مخکې، کله چې د 11 سپتمبر واقعه وشوه، د جاپان ملي راډیو تلویزیون سره مې همکاري پیل کړه. د الجزیرې د نړیوال چینل سره همکار پاتې شوم. دغه راز د سعودي ګزټ نړیوالې ورځپاڼې ته په انګریزي ژبه دا غوی سره همکارو مزبا لیکنې او مقالې او ځینې خبرونه د افغانستان او سیمې په اړه د همغه 2002 کال نه خبرېدل. البته جاپان ملي راډیو تلویزیون په جاپاني ژبه هغه وخت پروګرامونه درلودل، خو ما به ورسره په انګریزي ژبه مرسته کوله. بیا هغوی تشویق کړل چې په انګریزي ژبه هم یو چینل پرانیزي. د دې ترڅنګ د 2001 کال د اکتوبر په میاشت کې مو د افغان میډیا نړیوالې یا امن په نوم یو اداره جوړه کړه چې د هغې لارې د نړیوالو رسنیو سره هم همکاري درلوده. د افغانستان د رسنیو د تقوی په برخه کې هڅې پیل کړې او پروګرام او وړاندیز مو دا و چې په افغانستان کې له اخبار تر تلویزیون او مطابع او د دولتي انحصار نه ووځي او خصوصي برخه کې پرمختګونه وشي. چې لله الحمد په دې برخه کې چې کومې طرحې او وړاندیزونه او پروګرامونه موږ درلوده، د وخت اطلاعات فرهنګ وزارت سره، د عدلي وزارت او نورو ادارو سره او د حکومتونو د رهبریو سره دغه منظور شو لمړنۍ خصوصي رادیو چې په افغانستان کې جوړېدا هغه زموږ په مشوره جوړه شو په لمړۍ مشورو کې او ملاتړو کې دا وي مو بود د سې کوم تلویزیونی چینلونه چې جوړېدا اکثر به راتل افغان میډیا نړیوال سره به مشورې کولې او په دې برخه کې لله الحمد کافی لاس سره وړاندې لرو. د دې ترڅنګ مو د خونیز بهیر په برخه کې وړاندیز دا و چې له وړکتونه تر پوهنتونه خصوصي امکانات برابر شي او موږ خصوصي وړکتونونه پوهنتونونه او ښوونځي ولرو او دا برز کار او ټولنیزو چارو وزارت سره شریکت دا غوی د مشرانو سره هم خبرې وکړي او لله الحمد دومره وشوه چې لومړنی خصوصي وړکتون چې موږ ثبت کړو د اقرا نړیوال وړکتون په نوم د غسې د ښوونځي د غسې د پوهنتونونو نو د وزارت مهم چې کله حکم لیکلو ښاغلي واصل نور مومن په نوم نو هغه وویل زه ډېر خوشحاله یم چې لومړنی خصوصي وړکتون ته د تاسیس حکم ورکوم او هغه په اقرا یا په لوست پیلېږي.
تاسولا آزادی رادیو دا آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
د دې ترڅنګ بیا ځینې نور فعالیتونه په ملي او نړیواله کچه د سولې او ترقیاتي بهیرونو په برخه کې د نړیوالو کنفرانسونو تابع وکړه. د سولې په برخه کې لویه لاسته راوړنه چې په جاپان کې د دوشیشه پوهنتون سره موږ درلوده او زموږ په وړاندیز وه د طالبانو د اسلامي تحریک چې هغه وخت په قطر کې دفتر درلود د حزب اسلامي او د دوی یو نړیوال کنفرانس هم تابع وکړه. البته دا د څو پرلپسي کنفرانسونو نه وروسته وو او د لومړي ځل لپاره د طالبانو استازي ښاغلی قریدین محمد حنیف چې اوس د اقتصاد سرپرست وزیر دی دوی د حزب اسلامي له درسه ښاغلی غیرت بهیر او ملا عبدالسلام ضعیف تغیر از معصوم سانکسز چې د سولې عالي شورا د دارالعین شهر رئیس و دوی برخه واخیسته او لاغی وروسته دغه بهیر لا چټک شو ناست ولاړی په آزاد ډول زیات شوی.
تاسو هم دی ادب په برخه کې فعال وی هم ژورنالیست وی او زکرمون په دې برخه کې کړی دی او هم په سیاست کې ګوتې وهلې دي. قسم دا ټول به شاید له بل سره ارتباط لري خو ډیره لیوالتیا مو له کومې برخې سره ده؟
تر ډیره مې عملی کار د مطبوعات او ژورنالیزم په برخه کې و که په دې لار کې د افغان میډیا نړیواله وه یا له هغې مخکې پروګرامونه مو او وروسته د امن انسټیټیوټ په نوم روزنیز پروګرام و په افغانستان کې د افغان میډیا په سلسله پیل کړ. د دې لارې نم د ژورنالیزم مطبوعات په برخه کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې. ډېری ځوانان هم وروزل حتی د حکومت دپاره او د نورو ادارو دپاره هم د ویاندانو د روزنې لومړنی پروګرام موږ پیل کړ په افغانستان کې چې د هغې نه اکثر د حکومت ډېری ویاندان زموږ د هغه پروګرامونو محصول وو که هغه د پوهنې وزارت ویاندان او نشراتو مشران او رئیسان وو که هغه د لویې څارنوالۍ وو حتی د سترې محکمې د عدلي او قضایي ادارو د حکومت د رسنیو مرکز د ملي امنیت شورا او نورو برخو کې هغوی ښه فعالیتونه درلودل د ولایتونو د ویاندانو او نشراتو په برخه کې. د سیاست برخه تر دومره وه چې همدغه تړاو چې کلتوري او فرهنګي تړاو و په حکومتو کې ما هیڅکله هڅه ونه کړه چې کار وکړم سره د دې چې د ښاغلي کرزي په حکومت کې هم د دوستانو ځینو مشرانو لخوا ډېر وړاندیزونه وشوه چې رسمي عملي همکاري د حکومت سره ولرم او دغه راز ښاغلي اشرف غني په حکومت کې او مخکې وروسته هم دغسې، مګر هڅه مې دا وه چې زه تر ډېره خپلواک او آزاد پاتې شم او په خپله هغه آزاد وزرونو یا لږ یا ډېر الوت وکړی شم که هغه په ادبي برخه کې وي که نور.
بله انصاری صاحب، که د اوسنیو فعالیتونو په اړه راته ووایست، اوس په څه بوخت یاست؟ ځکه چې شرایط ډېر بدل شوي دي نسبت له هغه وخت چې تاسو تر اوسه پورې په باره کې خبرې کولې.
بله شرایط په لکه د موسم رنگ بدلوي، حالات به بدلیږي، مګر که انسانان بدل نشي، د انسانانو فهم د وهم ښکار نشي، د انسانانو درک او تفاهم د وهم ښکار نشي، هغه د حضرت بیدل صاحب یو شعر دی، وایي: بغیر وهم دیگر چیست مانعت بیدل، چوپر فشانی و از شش جهت قفس چاک است. در یاد پښتو کې ما ورته داسې ویلي چې پرته له وهمه دی نور څه معنی دی ای بیدله، چې وزر پرانیزي نو شپږ خواوې قفس پرانیستې. که موږ او تاسې د حالاتو سره د ټکر او تصادم په ځای لکه مخکې مې چې وویلې د تفاهم او د همغږۍ او د همکارۍ د لارې مخته لاړ شو، حکومتونه او نظامونه چې کله هم راځي، که دوی د ولسونو سره په تفاهم کې نه وي، هېڅکله بقا نه مومي، هېڅکله پایښت نه مومي. او پرله پسې موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې په دې ارک کې ډېرې ککرۍ راغلي، مګر ډېرې ککرۍ خوړلي، که د ولس سره نه دي تللي، د ولس واقعي خدمتګاران نه دي ګرځېدلي. په همدې اساس موږ اوس هم یو لله الحمد نه چا سره په ټکر کې یو او نه د چا شخصي نوکرۍ ته سینه وهو. موږ د افغان کارپوهانو نړیوالې شورا له لارې د افغانستان د خلکو او ولس او د نورو ملتونو د تفاهم او نزدېکت په لاره کې کار کوو، تر څنګ یې د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره یو ثابت ارګان دی، د یو ویش کمیټو له لارې په ترقیاتي، علمي، فرهنګي، کلتوري، دغه راز صنعت او سوداګرۍ او نورو برخو کې د ودې، پرمختیا او ترقیاتي انقلابونو په برخه البته فکری او کلتوري کار کوو. او فلسفه هم دا ده چې موږ باید د تمدنونو د ټکر او تصادم په ځای د تمدنونو د همکاري او تفاهم لار پرانیزو، او په کور دننه د افغاني ورورولۍ په فلسفه کار وکړو، ټول افغانان سره ورونه او خویندې وګرځو، که هغه د هرې عقیدې او هر دین او فکر خلک دي، که هغه زموږ سیکان او هندوان دي، که مسلمانان دي، که مسلمانان او کیشي او سنی دي، که پښتون او تاجک او هزاره او عرب او ګوجر او نور دي، تر څو موږ یو نشو، یو موټی نشو، دا وطن هر وخت زموږ نه سیلابونه وړي، ولسونه هم سیلابونه وړي، که هغه جنګي سیلابونه دي، که انقلابونه دي. نو د دې خونړیو تبهکارو انقلابو ښکار ګرځو، د خونړیو تبهکارو انقلابونه موږ باید د پایدار امن او ترقیاتي انقلابونو پر لور خپل قوتونه، خپل افکار، خپل ظرفیتونه او څه امکانات چې لرو په دې لړ کې سوق کړو. که چېرې خونړیو تبهکارو انقلابو مصرفیږي، د هغې لسمه برخه، د هغې وینو په اندازه لسمه برخه خولۍ موږ د ترقیاتي انقلابونو او پایدار امن دپاره توی کړو، هغه امکاناتو په نسبت 10% امکانات او فکر او ذهن او وخت هم د پایدار امن او ترقیاتي انقلابو دپاره مصرف کړو. زه فکر کوم چې نه یوازې موږ بلکې د راتلونکو نسلونو دپاره به هم دغه پر دوزخ بدل شوی هیواد په جنت نشان هیواد بدل کړی وي، او موږ به سوکاله او آرام ژوند خاوندان شو، زموږ راتلونکي نسلونه به ښه ژوند او ښه میراث خاوندان شو.
انصاری صاحب، سیاسي فعالیت مو درلود، ژورنالیستیک فعالیت مو درلود، ادبي فعالیت مو درلود، په دې دوران کې به اتمن کومه په زړه پورې خاطره لرئ که داسې زموږ له اورېدونکو سره شریکه کړئ؟
فکر کوم چې هغه زما لپاره هغه په زړه پورې وه، هغه دا وه چې په ادبي برخه کې مې یا د لیکوالۍ برخه کې که ما په پښتو ژبه یا په انګریزي یا بله ژبه لومړنی لیک، که هغه شعر و که هغه نثر و که هغه لومړنی تلویزیونی یا رادیوي پروګرام و، ما داسې د ډرافټ یا د تمرین په شکل کړی، په هغه چې کله وړاندې شوی لیدلی مې دي چې هغه اړوندې ادارې په لوړ معیار منلي او منظور کړي. مثلا د سعودي ګزټ ورځپاڼې ته مې 2002 کال کې لومړنی انګریزي مضمون، بلکې لومړنی سیاسي مضمون ولیکلو. ما په دې فکر سي که دوی دغه شي لارښوونه به وکړي چې په دې طریقه همکاري خو هغه هغه سرمقالی په پانه په خپل دویش مخیز اخبار کې سرمقالی په پانه د پانه په سر خپور کړی او سره د دې چې هغه کله ولسمشر کرزی ډیره مهمه مرکه وه، نو دا زما لپاره یو ډیر ښه تشویقي دغه و. لومړنی تلویزیوني پروګرام چې مې د ذهني ازموینې په څیر یو ډیر مهم پروګرام ثبت کړو، هغه موږ فکر کوو 15 به ثبت کړو، بیا به هغه وروستی خوښ کړو. هغه چې ملي راډیو تلویزیون رئیس لیدلی او ډیر یې خوښ شوی او خپور شوی و، نو سبا چې جلال آباد ښار ته ووتم ډیرو خلکو تشویقولم او خوشحاله و چې دغسې پروګرامونو ته موږ اړتیا لرو، او ډیر خوشحاله شو چې داسې پروګرام هم نګره راډیو تلویزیون نه ولیدو. نو دغه د ژوند خاطرات و.
سولا آزادی رادیو د آزادی ملما خوال آوری زموش ملما صدیق منصور انصاری دی.
یو چه چیم زورایی اغا د طولنی تشتوتا و پراغندگی دا چی چوم را خواری لدی طولنی سراو که اغا پی یو مرکز یا یو محور نرا طولی دادا دو دوی سرد دی چیز مکشوار دا و چی چو چرا غن پی یو مرکزی نکلم هری تپیت لجرگو سرازم دغه پیغامونه ورته خبرو دا اوس ستاسو سره خبرې کوم په یو مجلس کې هم چې دلته د افغانستان د مختلفو ولایاتو ډېر ښه دوستان دي د اقتصادي پرمختګونو په برخه کې. خو ستونزه دا ده چې د حکومتونو همکاري په هغه قوت او جدیت سره چې دوی ادعا کوي د ولس سره ژمنې کوي که هغه په دینی برخه کې د دینی ادرس نه وکړه د دیموکراسي او نورو برخو کې او په هغه قوت او هغو ادعاو د هغوی ودرېده تر اوسه پورې ناشونې ده. تر څو چې دغه امکانات برابر نه شي زه فکر کوم موږ به د ښو خاطرو ځای پیدا نه کړی شو. نو اوس هیله لرو چې ټول افغانان هماغسې چې الله العالمین موږ ته حکم کړی هماغسې بصریت ارزښتونه حکم کوي، هغه قوت او عظمت چې الله العالمین په خپلو ټولو مخلوقاتو موږ ته راکړی، موږ یې خپل خلفا هست کړي یو، موږ یې اشرف المخلوقات هست کړي یو، په ملکو په جنیاتو په هغه ځنګل ځناور چې څومره قوتونه لري په هغوی ټولو یې حاکم او قایم ګرځولي وو، په هغوی کرامت راکړی او فرمایلی دي ولقد کرمنا بنی آدم، په تحقیق سره چې ما بنی آدم ته کرامت ورکړی، په دغه کرامت په دغه شرافت او اشرف المخلوقات بودن او دغه خلافت منصب چې الله العالمین ټول بشریت ته ورکړی، نن دې کې یوازې مسلمان نه بلکې ټول انسانانو ته او خپل سپېڅلی روح یې په هر انسان کې پوکړی او په هغې موږ ولاړ یو، په هغې موږ ګرځو او حرکت کوو. په دغه روحاني قوت او په دغه قوتونو که موږ د خپلې ټولنې سره تعامل وکړو زه فکر کوم چې ډېر لاسته راوړنې به ولرو انشاءالله.
تاسې دې شورا یادونه وکړه، په اوسنیو شرایطو کې چې د طالبانو حکومت دی دوی سیاسي فعالیتونه منع اعلان کړي دي، تاسې دې شورا یادونه وکړه او شورا تمن چې د سیاسي فعالیتونو لپاره جوړیږي، نو په داسې حالاتو کې څنګه ستاسو شورا فعالیت کوي او په دې شورا کې څومره کسان راټول شوي دي؟
دغه شورا خو زموږ د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد یوه برخه ده چې په دې کې د مختلفو علومو فنونو کارپوهان او متخصصین شخصیتونه برخه لري. دوی نه یوازې په افغانستان کې بلکې د هېواد بهر چې د ژورنالیزم او مطبوعاتو د اقتصاد سیاست ډیپلوماسۍ دغه راز د اوبو برېښنا او نورو سکتورونو کوم متخصص مشران او کارپوهان دي د هغوی د تجمع او فکري تړاو یو مرکز دی. هغه شخصیتونه چې رسنیو سره ډېره ژوره او پراخه همکاري لري، خو اساسي دغه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد دی چې په یو ویشت کمیټو کې کار کوي. فعالیتونه یې غیر سیاسي دي، یعنی دا د کوم ګوند په شکل نه د حکومت د چپه کولو راسته کولو، بلکې داسې یو ادرس دی چې په دې کې د وروسته حکومت ځینې متخصصین او کارپوهان هم شته. د پخوانیو حکومتونو با هم و که حتی د شهید سردار محمد داود خان د وخت و د خلق او پرچم د حکومتونو دغسې د مجاهدینو او نورو حکومتونو دلته کوم بندیز هم نشته او نه د دې شورا نه څوک د خپل ګوند او یا ټولنې یا نورو د تقویې دپاره کار اخلي. اصول هم دا دي چې د خپل دین او د خلکو د عقایدو هیواد ولس او بشریت دپاره به کار کوو. کومې کمیټې چې بیا په د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد کې لرو، هره کمیټې د نه نوي تنو شخصیتونو نه جوړیږي چې هغوی په نهو ګروپونو نهو یولس کسیزو ګروپونو کې خپل فعالیتونه لري. مثلا هره کمیټه خپل یو اجرائیه بورډ لري یولس کسیز، د څیړنو او مطالعاتو څانګه لري، دغسې د روزنې څانګه، دغسې د بازار موندنې او د اړیکو فرهنګي نشراتو څانګه، دغسې د تالیف او ترجمې څانګه، دغسې د اندو مایم دو څنګه په نه هو څنګه هر کمیټه کار کوي.
تاسو د تالیف او ترجمې برخه لري، کوم آثار تر اوسه پنځولي یا چاپ کړی دي؟
بله، هو موږ په دې برخه کې د مې هیر سوچې ډېرې لاسته راوړنې دلته لرو. موږ د نوپال ژبنیو حلونو په نوم یو ځانګړی شرکت هم لرو چې د هغې لارې موږ وکړی شو د اقرا نړیوالې ښوونیزې ټولنې سره چې په شیکاګو کې مرکز دی. د زده کړو په برخه کې هغوی 1350 ټوکه کتابونه تالیف کړي وړکتونه تر دولسم ټولګي، نو د هغې یوه لویه برخه موږ پښتو او دري ژبو ته وژباړله. البته په هغې کې د اشعارو کتابونه هم و د کوچنیانو دپاره چې هغه موږ شعر په شعر ژباړلی، نثر په نثر. دغه راز موږ د مایکروسافت د ادارې سره په دې وتوانېږدو، د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې سره په ګډه چې هغه موږ د تیر امارت په وخت کې تاسیس کړی و، افغان کمپیوټر پوهنې ټولنه یا اکسا چې هغې کې د کمپیوټر پوهان سره راغونډ شوي. موږ په دې وتوانېدو چې د مایکروسافت وینډوز او آفیس دوه ورژنه پښتو ژبې ته وژباړو یا لوکلایز کړو. د اوس وینډوز او آفیس کې پښتو افغانستان وینې، دا د هغو هڅو زیږنده ده چې د مخابراتو وزارت هم د وخت په دې کې شریکو او بودیجه تمویل او پروګرام د مایکروسافت او د ژباړې برخه کې موږ د ټیم ملګرو پراخ کار وکړ. په دې برخه کې موږ د بهر نام ځینې ژبپوهان د ډاکټر صاحب مجاور احمد زیار په ګډون، استاد محمد آصف شمیم او نور دوستان را بللي وو په افغانستان کې د مخابرات وزارت کې مرکز و. دغه یو لوی لاسته راوړنه وه چې وینډوز ایکس پی او آفیس 2003 پښتو ته وژباړل شو. لومړۍ برخه کې د افغان کمپیوټر پوهنې ټولنې لخوا چې زه د هغې د مؤسسینو نه رهبری شو راغلی وم، او بیا د نوپال ژبنیو حلونو د لارې په وینډوز وستا او آفیس 2001 پښتو ژبې ته وژباړل، او دا سلسله لا روانه ده. په نورو برخو کې هم دوستان شته چې د فرانسوي، عربي او نورو ژبو نه پراخې ژباړې لري، کار کوي د تالیف او ترجمې په برخه کې. او کوم دوستان چې بهر یا دننه دي، هغوی ته هم موږ د سهولتونه ورکوو که د دوی د آثار وي، د چاپ نه پاتې وي، که هغه د شعر په برخه کې وي او که د نورو علومو او فنونو په برخه کې. البته د تالیف او ترجمې برخه چې ما وویلې، دا په هر کمیټه کې جلا جلا یوه څانګه شته دی.
تاسو له آزادي راډیو د آزادي میلمه خواله اوري. زموږ میلمه صدیق منصور انصاری دی.
تاسو د اقراب موضوع چې یاد کړو د ماشومانو لپاره، په دې برخه کې څومره کتابونه چاپ کړی دي؟
په دې برخه کې خو چاپی موږ نه دی کړی. هغه اقرا نړیواله ښوونیزه ټولنه چې د کتابونه هغوی تالیف کړي وو په انګریزي ژبه په 450 هیوادونو کې، هغه وخت چې موږ ورسره همکاري درلوده دغه کتابونه خپاره شوي وو. په اردو او هندي ژبو په هندوستان کې چاپ شوي، خپاره شوي. په پاکستان کې انګریزي ورژنې خپرې شوي. په کاناډا او اروپا او امریکا او لاتین امریکا هیوادونو کې په ځینو ښوونځیو کې د خپرېږي. مرکز شیکاګو کې دی. کوم څه چې موږ په پښتو او دري ژبه دوی ته وژباړل، مرغه چې دلته حکومتونو تمرسته ونه کړه هغه وخت پوهنې وزارت سره موږ دا موضوعات شریک کړه یو مجلس چې موږ د پوهنې د وزیر سره درلود هغه کتابونه وکړه دا وړکتون کتابونه ښاغلی اتمر واخیسته ویلې چې دا خو ماشومانو لپاره نه ما تم ډیر پزله پوری دي او زه دې نه ډیر څه زده کولای شم څو کتابونه ځان سره واخیسته تر اوسه هم ور سره پاتې شو ښاغلی وحید الله سباون چې هغه وخت ولسمشر سلاکار وزیر و هغه په دې مجلس کې وو ویلې چې د دغې کار لپاره موږ څلوېښت کسه متخصصین اردن ته لیږلي تر څو هلته زده کړه وکړي د کریکولم او د نصاب جوړونې برخه کې بیا راشي افغانستان ته کار وکړي دا خو موږ دلته تیار بنسټ لرو موږ دلته تیار کار شوی ولې همدغه امکانات چې په هغوی موږ مصرفوو لس لکه ډالر هم په دې یو سفر مصرف شو دا هم که تاسو ته درکړي وی نو تیار کار وو او ډېر زر به موږ نتیجې ته رسېدلي وو د دویم مجلس غوښتنه یې وکړه چې تاسو که سبا مجلس ولرو یا بل سبا او مجلس ته موږ آمادګي وښوده خو کله چې لاړو تر ننه هغه مجلس بیا ونه شو وجه هم دا وه چې موږ پوښتنه وکړه او یو سلاکار راته دا هم وویلې چې دلته لس لکه ډالر په هغې پروګرام مصرف شوي اوس که موږ دلته دغه کوو بیا به څنګه او څنګه نه هدف دا چې هغه کوم پروژې چې د دوی په لاس وي هغه یې د لاسه
لیکن دا دوه متفاوت موضوعات نه دي هغه د تعلیمي نصاب لپاره یو پروګرام و او تاسې د ماشومانو لپاره کتابونه د ماشوم د ادب لپاره کتابونه چاپول
نه دغه نصابي کتابونه و کنه داسې دغه وړکتون له وړکتونه تر دولسم ټولګي منظم نصاب و چې په نړیواله کچه منظور شوی نصاب و حتی د امریکې د یهودو او نصاراو نصابي ادارې دغې اقرا ته ورغلی وي او ورته ویلي و چې ستاسې پروګرام ډېر پراخ منظم او سیستماتیک او انټیګریټډ دی که ستاسې متخصصین زموږ د نصاب په اصلاح کې هم زموږ سره مرسته وکړي د سنګاپور دولت دوی ته بلنه ورکړه چې زموږ د مدارس او د ښوونځیو نصاب راته اصلاح کړي او جوړې کړي خو متاسفانه موږ له دې فرصتونو او له دې نړیوال ځواک او قوت هیڅ لازمه ګټه پورته نه کړی شوه
کورم ودان ډېر لطف
وکړ سلامونه او دعاګانې
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ غالرم نہ دا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا درنوڑی لاس دے راکھا لاس دے محبت دستر گونو محبت تلا سمساستا پختانا میں علاج تا خبر میں دوا ستا خبر میں دوا او جہاں میں